ډیره زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا چې د ملي وحدت حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست یو بیان تیر مخم په دې اړه ساده رادیو ته څرګندونې کړې دي. همدارنګ به دا واوري چې په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونو دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې لامل شوي چې په پلازمینه کې ځینې ترهګریز بریدونه لاستوګنځایونو څخه پلان شي. پر دې سربیره نور ریپورټونه او موضوعات هم په دې یو ساعت کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملي یووالي حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. او د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودې بم موندل شوی. بشپړ خبرونه واورئ. د ملي والی حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې ده. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي، خو د جمهور ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې. ملي امنیت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي د پلاوی ولسمشر اشرف غني له هدایت سره سم ټاکل شوی چې د بشري حقونو د برخې استازي هم پکې دي او په پام کې ده چې په زرمت کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه دقیقې څېړنې وکړي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د همدې قضیې په اړوند پکتیا ولایت ته سفر وکړ او د پکتیا او پکتیکا والیانو ته دنده ورکړل چې په دې اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي. دا ریپورټونه له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ولس ملکي وګړي وژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې، ویلي دي چې ملکي وګړو ته سیان اړول باید ودرول شي. تر دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورټ ورکړل شوی او د دې ادارې په اړه دا انتقادونه دي چې په خپلو شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو خوندیتوب ته هم رچې په کار ده پاملرنه نه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو شک څرګند کړی. جان باسته ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله ورکړل شوي هغه رپورټونه چې وایي افغان حکومت د کابل بانک پخواني مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي کمپاین ته د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشي کړی د اشاره په ترڅ کې پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د دې ادعا اورېدو سخت خواشینی کړی. خغلی باس وایي زیات شمېر افغانان په تېره یوه لسیزه کې له دې کبله دردېدلي چې نړیوالې مالي مرستې د شخصي اهدافو لپاره خلاص شوي. افغان حکومت دا ادعاوې رد کړې او د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د ښاغلي نبیل ادعا عوام فریبانه او کمپاین ده. د کابل بانک چیرمن شیرخان فرنوچی له فیروزي سره یو ځای د کابل بانک د فساد په قضیه کې تورن و په دې وروستیو کې د ناروغۍ له وجې په زندان کې مړ شو. خغلی صدیقي ویلي دي چې فیروزي هم سخت ناروغ دی او د عدلي قضایي صحي او امنیتي ارګانونو د استازو په ګډون د یو بنسټ تر نظر لاندې خپل کور ته استول شوی خو تر جدي څار لاندې دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیر وو میاشتو کې 2,10,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا دومره زیات شمېر خلکو د بې ځایه کېدو په جګړه ځپلي افغانستان کې په لویه کچه د بشري مرستو اړتیا رامنځته کړې ده. اوچاچ په خپل رپورټ کې زیاته کړې په دې بې ځایه شوو کورنیو کې په سلو کې 50-30 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د اداره اټکل کوي چې نږدې 1,000,000 تنه کورنۍ بې ځایه شوي به د کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اګست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون د 320 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړي کورواکي خود مختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وشول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں
دیوائی نن سہار کل چی ہندی جیٹل وطاکو الوطنی کولی مگ توری پکنی او تور بیرغون ہوا تا خوش کرل زکدا مگ دا توری ورزی پتو گقندو خلق د هند به رحمه پر ضد شعارونه ورکوي. لبلې خوا په کشمیر کې پرون د کنټرول د کرخې په اوږدو کې نښتی وشوې. د پاکستان پوز په یو بیان کې وایي پنختو کې درې پاکستاني او 15 هندي سرتیري وشل شوي. همداراز په پاکستاني کشمیر کې یو سیمه ییز چارواکي وویل په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او بل ټپي شوی. دا کرملن ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. د روسي رسنیو د رپورټ له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملن په تاینیتس کې بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی. چارواکي وایي دا بم د کرملن له ساحې څخه ایستل شوی څو شنډ شي. د روسیې د جمهوري ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی زیانمن کړی. کرملن په اروپا کې د منځنیو پیړو له ډیرو لرغونو ماڼیو څخه ده چې د 14 او 15 پیړۍ ترمنځ کلونو کې جوړه شوې ده. اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو ډیموکراټو غړو ته به دې هېواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دې دوو نوو انتخاب شوو غړو ته اجازه ورکړي. خپل ولسمشر ټرمپ هم له دې دوو مسلمانو غړو سره وخت ناوخت په ناندرو بوخت وي او په ټویټر کې یې څو موده مخکې پرې انتقادونه کړي وو. د کانګرس دا غړي رشیده طالب او الهام عمر نومیږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورن شوي خو دوی دا تورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني خو نه د هغو خلکو چې دا هېواد تحریموي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ملي وحدت حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست یو ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اولی چې په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوي چې په پلازمینه کې ځینې ترهګریز بریدونه له استوګنځایونو څخه پلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښودلې چې حکومت ورسره د بایومیټریک دستګاهو د چمتو کولو ژمنه کړې وه خو عملي یې نه کړه. حکومت څه وایي دا به په یو رپورټ کې واورو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه د بندو دروازو تر شا بحث وکړي. کور کلی ونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. دا آزادې راډیو ده. د ملي وحدت حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اسرائیل ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړي. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي خو د جمهوري ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت له طالبانو او افغان حکومت سره د امریکا لخوا د دوو جلا تړونونو د لاسلیکېدو له پلان څخه پرده پورته کوي او وایي چې دا تړونونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده. د اجرایی ریاست ویان مجیب رحیمی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل د امریکا، طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د شویو موافقو او د روانو مذاکرو په اساس په پام کې ده چې دوه جلا موافقې به لاسلیک کیږي، یوه د متحدو ایالاتو او طالبانو او بله د افغان حکومت او متحدو ایالاتو ترمنځ. د ښاغلي رحیمی په وینا د دواړو موافقو محورونه به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو په اجنډا کې څلور شامل موضوعات وي: د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل، له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل او دا تضمین چې د افغانستان له قلمرو څخه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پیل او اوربند هغه څلور موضوعات دي چې امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې بحث پرې کړی. ښاغلی رحیمی د دې موافقو د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تایید یې کړه چې د دې دواړو موافقو محتویات له افغان حکومت سره شریک شوي دي.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسند و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا به پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنند.
ازادۍ رادیو له دې مخکې هم د افغان چارواکو له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل خپل نومونه وښیي خبر ورکړی و چې ارګ د طالبانو او امریکایي چارواکو د دې موافقې متن ترلاسه کړی او تمه ده چې ډیر ژر به لاسلیک شي، خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وروسته دا خبره رد کړه. ازادۍ رادیو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د متحدو ایالاتو او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د جلا موافقې د احتمال په اړه د حکومت د اجرایی ریاست د ویان پر څرګندونو د تبصرې غوښتنه وکړه، خو د دې راپور د جوړېدو تر مهاله مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیله مند دی د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه نهایي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوی چې په پلازمینه کې ځینې تروریستي بریدونه لاستوګنځایونو پلان شي. کابل خاریان د دې اندېښنې ترڅنګ ټینګار کوي چې اړوند ادارې باید د استوګنې لپاره د کرایه اخیستونکو څخه ضمانتونه واخلي او بیا ورته په یوه سیمه کې د اوسېدو اجازه ورکړي. خاطر پردیس هغه کور ته ورغلی له کوم کور نه چې څو ورځې مخکې د داعش وسلوالو د استوګنې معلومات ترلاسه شوي وو او دغلته امنیتي ځواکونو له دغې ډلې سره جګړه وکړه. پرې رپورټ لري.
هغه کور ته راغلی و چې دوه اونۍ وړاندې په کې افغان امنیتي ځواکونو داعش وسلوالو اته ساعته جګړه کړې وه. دغه کور اوس په یو کنډوالې اوښتی. پر دیوالونو یې د مردکیو بې شمېره سوري لیدل کېږي او ټولې دروازې او کړکۍ یې له منځه تللې دي. د دې کور شاوخوا ګاونډیان وایي دوی په لومړي سر کې نه پوهېدل په دغه کور کې څوک اوسېږي، خو کله چې امنیتي ځواکونو دغه کور کلابند او عملیات پرې پیل کړل معلومه شوه دلته د دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو. دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د اشخاصو په پېژندنه او له دوی څخه د قوي ضمانت په اخیستلو کې له جدیت څخه کار واخلي. دغه کور یو ګاونډی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
مونږ د دولت نه همدغه یوازینۍ هیله ده چې زمونږ امنیت ونیسي. په دې یو کلي یو بانډ کې چې مونږ باید اوسېږو باید هر څه نه باید پوه سو. ښاروالي باید بیل پوه شي، امنیت باید بیل پوه شي چې دغه سیمه کې څوک اوسېږي، څه ژوند کوي. مونږ حتی د یو خپل همسایه ګاونډ نه خبر نیو چې دغه فلانی راغلی دی دلته څوک دی څه کاره دی. رهنمای ورکوي کور ورکوي، مونږ تر خبر نه یاسو.
په ورته وخت کې مو د معاملاتو د لارښود له دفترونو چې په دې برخه کې زیات حکیل دی وپوښتل چې که یو کس په کرایي کور نیسي په اړه یې کړنلاره څه ده. په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښود د یو دفتر مسؤول حاجي ثناءالله وایي:
پروسیجر راهنمای معاملات قسمی است که زمانی که کسی به خاطر خرید خانه یا به خاطر گرفت
د معاملات او د لارښود د دفترونو کړنلار داده چې کله که څوک مونږ ته د کرای کور لپاره راځي لومړی باید ضمانت خط او هغه ځای کې چې دی وسیږي د محل گذر د وکیل امضا او ټاپه مونږ ته راوړي کله چې دغه ورقه مونږ ته راوړل شي مونږ هغه له امنیتي فورم سره چې اړوندې حوزې راکړي زمیمه کوو او په تسلوخت ساعتونو کې امنیتي ادارو ته
برای مدیریت تا ظرف 48 داد باید به مدیریت امنیت ملی حوزه 12 یا با اگرامی باید داده شه برش بتیم
دیدی موضوع دلا وضاحت لپار ازادی رادیو لداس چا سر خبری کردی چی در اروند حوزه مسئولون ورته شپک میشتی وراندی در تضمین و امنیت فرما سپاره لی خود نموری پا خبره چی تر اوز یه چا پختنه هم کردی نده دغه کس چې نوم یې اقبال دی داسې وایي
تقریبا د دې فورم شپږ میاشت کې چې دا فورم موږ ته راکړل شوی ده او د دې کومه خاصه پوښتنه نه ده شوې او نه هم څوک پسې راغلي دي ویلي چې دا فورم راکړئ تاسې ډک کړی ده نه مو ده ډک کړی یا هم ډېر مهم ده او دا باید ډک شي نو شپږ میاشت کېږي دا فورم زما سره ده زه هم په خپلو مصروفیتونو باندې اخته یم خپلو کارونو باندې چندان توجه مې نه ده ورته کړې
اوس پوښتنه دا ده چې د دغه ډول حالت دوام ملکی کسان ته څومره ګران تمامېدای شي د کابل ښار اوسېدونکی خالد امیری ازادي راډیو ته وویل د اړوندو بنسټونو بېغوري د دې لامل کېږي چې د امنیتي ځواکونو مخالفینو په نښتو کې بېګناه ملکي کسان ووژل شي
دا یو ډېره واضح ستونزه ده اکثریت خلک چې د نورو ولایتو څخه راځي غواړي په کابل کې سوګن شي یا هم کرای کور نیسي نو هغه کوم فورم چې د راهنمایي د معاملاتو څخه دوی ته ورکول کېږي دوی بېتنایي کوي توجه نه کوي فورم نه ډکوي او هغه امنیتي کسانو ته یې نه تسلیموي او همدا لامل کېږي چې په راتلونکي کې د دې کورونه فرضاً غیر قانونی کسان یا ها کسان چې مزره واقعي جامعه ته داسې کسان پکې پیدا کیږي او دا جامعه ته او ټولنې ته یو ډیر غټ ضرر دی
د کابل پولیس کڅه حمله تیر کال راهیسې دغه ډول پی خوشمیرند لري خو وایي چې لدی موضوعګانو بی خبره نه دي د کابل د امنیه قومندانې وین فردوس فرامرز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کابل
امنیه قومندان د خپل ټولو حوزو امیرینو ته جدي سپارښتنه کړې چې هر هغه کورنۍ چې له یو ځایه بل ته نقل مکان کوي باید د حوزې امیر په جریان کې پاتې شي او که د حوزې امیر په دې برخه کې بېغوري وکړي سمدلاسه به له دندې لرې شي
مورې ځکار مې کړې لدی وړاندې هم د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو له کورونو ګټه اخیستې او یو لړ ترهګریز بریدونه د استوګنې په کورونو کې پلان کړی دی خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپله وکړئ
د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي د برېښنا د پرله پسې ستونزو له امله په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د خلکو له سختو نیوکو سره مخ شو او له ده څخه یې د استعفا غوښتنه وکړه په کندهار کې زموږ خبریال صادق رښتینی دغه خبري کانفرنس ته ورغلی و او په اړه یې رپورټ راکړي
ما شپږ زره افغانۍ رشوت ورکړې دي زما شپږ زره بېلې ماته شپږ زره افغانۍ را تمام کړې دا اوس څه راوځي
لکه چې کبان څخه کندهار ته درغلي برېښنا زیاته پارچابي د برېښنا د بلونو زیاتوالی د ډیزلي او مریض برېښنا په اړه د معلوماتو نه ورکړه د کندهار اوسیدونکي د دې ولایت د برېښنا شرکت مسؤلینو ته په غوسه کړی دي
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځایش کېدلی دی دا موږ کتبیل څه غواړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه شکېدلی و په دې نیټه موږ دا رغولی دی
هغوی د چهارشنبې په ورځ د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي په یو بېساري ګام کې د دې ولایت پریس کلب ته ورغوښتی و او د رسنیو په مخ کې ورباندې د برېښنا د ستونزو د نه هواري له امله نیوکې وکړې
موږ خپل حق ساتو غواړو ته زموږ حق باید مرکزي دولت څخه وغواړو دا څه علاقې چې ایران سلوي ساته برخلي کابل سلوي ساته برخلي او بامیان چې په 2018 کې مظاهره وکړه په درې میاشت کې د دې برخې سلوي ساته شو موږ کولای شو استعفا ورکړو چې زما زه مسلو مکان کې مخ نه ولیم صلاحیت مونږ نه راکړي نو دا د اساس څه کوو
د میلیونو ډالرو اجناس یوسایدی برېښنا ریاست ته تسلیم کړي وو پنځلس فیصد اجناس پات پراته په ګودام کې وو او یا فیصد اجناس مطلق خلاصیږي وو نمبر ټول چې جناب دا د اسناد دا یا فیصد چې میلیونو ډالر کې دا څه شو
د کندهار وسیدونکو د برېښنا رئیس ته وویل چې نور د کندهار د برېښنا اوسنۍ وضعیت ورته د منلو نه دی او که د سمون لپاره سوي وادې پرانسي نو سولیز لارینو نه به وکړي
ټول دوستان شهیدان دي چا یو څه چا دوه څه
اختر کې اعلان کړي وو بچان ته څه ورشي د شالو کې شولې برق نه وو ټولې خراب شوې صاحب بو یو کې وو موږ ورزولې اچ خیرات کړي مو هغه خیرات کړي نور مو ورزولې برق نه وو د اختر د شپې راځي تر اختر ته دوه نه ورځې پورې نه وو دا د کور ته دیوس بیا مې د کړه تا چې ذکر وکي چې لنج کېدلی وو هغه یو موضوع خو د برق د نشتون بل د بل بل چاته زر روپۍ راځي چاته پنځه سو روپۍ راځي چاته لس زر راځي
وجه د کندهار سره ته بجلی چلند کېږي او برېښنا د بجلی برېښنا په قیمت ورکول کېږي بله پوښتنه د انجینر چې د پخپلو خبرو کې وویل چې ستا کارمندان پنداخوره دي په رخشې کې ځینې په خامخا به موټر ورولې دا په تا پورې اړه لري دغه به راحل کې درېیمه پوښتنه د نور صاحب د خبرو وه چې پنځلس میګاواټ سولري برېښنا څنګه پر موږ په دېرش میګاواټ تېره سو او څلورمه پوښتنه ستا د خپلو خبرو څه راوتلې ده چې توا درې ټرانسفارمر اوس هم په ښار کې ستا چې خپل د ټرانسفارمر خپل شخصي ملکیت لري د دوه
ټرانسفارمر
دا څوک دي
د کندهار د برېښنا رئیس امان الله ایوب فاروقی بیا د کندهار د برېښنا دوامدار ستونزه له نامنیو او ځینو طبیعي پیښو سره تړلې وبلل خو ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د کندهار د برېښنا په جریان کې محسوسېدونکي بدلونونه راسي
د دې سامان د بنو اختر قرآن شاید په نوې هفته کې ورسېږي هدغه د زموږ وزارت ته سمېږي هغه د اوبو اتفاع کې مې ژر د نو فراتونو په چاره کېږي په دغه بېرته وزارت سمېږي ایو خبره بله ده بیا اتفاع د خپل عمل نورمال ده خو تر راتلونکو دوه یا درو میاشتې انشاءالله زموږ تاسې مشکلات یې شپېتاوېن څه د حل نهشي دغه څخه بعد د وکیلۍ نه د تزکیې هغه منتظر اوسو دغه هغه موجوده حالت دی د پروژې هغه دی د دانې جام چې دی هغه د ای جی پي داسې په مخکې بانک سره دی سرویلانس ټکنیسي پرنسپل یې زموږ په لاس کې دی کله به دې شروع په دې خبره باندې
کندهار دا مهال لکه چې څخه 30 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې ډیر وخت د نامعلومو دلایلو لامل پارچاوي د غراز یو میاشت مخکې ولسمشر غنی د 45 میگاواټ فزرفیات د سولري برېښنا یو پاور پلانټ پرانستی چې لا هم د ځینو تخنیکی ستونزو لامل برېښنا نه د توزیع سوي
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي ازادي رادیو ټکی کام
اوس پر شدې ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستنګزی ورته کتنه کوي
نیویارک ټایمز رسپانې لیکلی چې امریکا متحده ایالاتونو د سولې د تړون پر سر له ابهاماتو سره سره د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی رسپانې لیکي امریکا داسې وخت له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکوي چې تیره دوشنبه له طالبانو سره د سولې د تړون د چمتووالي په خاطر د دغه ملاتړ د پشاکېدو راپورونه خپاره شول نیوزویک امریکایي مجلې د امریکا د دفاع وزارت د ځینو مقاماتو په حواله چې نومې نو خپور کړی راپور ورکړی و چې امریکایي ځواکونو ته امر شوی چې په طالبانو بریدونه محدود او د افغان پوځیانو مشوره وزندوی په افغانستان کې د امریکا یو نړیوال ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکات میلر دا راپورونه ناسم وبلل نیویارک ټایمز د هغه په حواله لیکلی چې موږ بل افغان پوځیان خپل ملاتړ ته لکه هم دا اوس دوام ورکوو سکات میلر د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد سره ترڅنګ ولاړ او په دې اړه خبري لاندې غږیده نیویارک ټایمز بیا دا لیکلی معلومه خبره و چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د استلو دیوي برخې پتوګه د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور د کموالي لپاره آمادګي نیول شوی هغه اصلي غوښتنه چې طالبان تل خبرو کې مطرح کوي ورسپانه لیکي افغان پوځیانو چې په امریکا او د هغې په نورو ملګرو د خپل معاشونو او مهم هوایي ملاتړ تکې لري اندېښمن دي چې له طالبانو سره د امریکا تړون به د هغوی لپاره په څه معنی وي د امریکا او طالبانو اتم دور خبرې د اگست له 3 تر 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خبري ګټوري وبللې او ویل چې پر راتلونکو پړاوونو سلام مشوره کوي واشنگتن پوسټ رسپانې د سولې خبرو او را روانو انتخاباتو باندې مقاله لیکلې ده ورسپانې لیکلي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دې اونۍ په خبرو کې هغه پرمختګ ونه شو چې تمه یې کېدله په دوام کې د طالبانو د لس ورځې مخکې ګواښ ته هم اشاره شوې چې ویلي وو د ولسمشرۍ ټاکنو مخه به نیسي د ورسپانې په لیکنه دا چارې د دې لامل شوې چې افغانان د پاسنۍ یوې یا دواړو پروسو د احتمالي ناکامۍ په اړه ویره ولري واشنگتن پوسټ لیکلي دغه وضعیت په افغانستان کې یو سیاسي ګډوډي رامنځته کړي د لوی اختر په پایته رسیدو سره د سولې د خبرو او انتخاباتو په اړه زیات شکونه پیدا شوې. د ورسپانې په خبره په دې اړه هم بحثونه ګرم شوي چې د سولې د پروسې د غښتلتیا لپاره انتخابات وځنډیږي. ګڼ افغانان باورمن دي چې ترهګر به تر ډیره له امریکا سره د سولې له تړونه ګټه وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یوه مهمه غوښتنه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره لیوالتیا لري، هیله منه ده چې د 6 سپتمبر تر پای مخکې له طالبانو سره تړون وشي. خو د ورسپانې په لیکنه هغه څه چې افغانانو ته مهمه دي له تړون وروسته پروسه ده. ورسپانې لیکي د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ به په راتلونکو کې د واک د ویش پر سر خبرې د دې پروسې یوه مهمه برخه جوړوي.
تاسو موږ کله ساده رادیو ناوریز مخ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه پاکستان وروسته لاغې وکړه چې هند د جمع او کشمیر له سیمې څخه کورواکي واخیسته او دې مسلې د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ زیات کړ. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د اگست له 4 نیټې را په دیخوا د خلکو پر تلو راتلو محدودیت لګول شوی او له همغې ورځې راهیسې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. د دې ورځې په سبا نوی ډیلی د هند اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو 2 قلمرونو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سخت ترنګلی کړل او ځکه خو پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځنګړې غونډې غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نارندر مودی پرون وویل د کشمیر د کورواکۍ او نورو امتیازونو لغوه کول د د حکومت چې د واکمنۍ یو بل دورې پیل شوې ده له مهمو اقداماتو څخه دی. مودی د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د کشمیر په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع وکړه.
पिछले 70 साल में इन व्यवस्थाओं ने अलगाववाद को बल दिया है.
د تشکیلاتو په تیرو اویا کلونو کې بیلتون پالنه د تروریزم زیږیدل او خپلوي پالنه پیاوړي کړل او د فساد او تبعیض پراخېدو ته په یو ډول سره امکان برابر کړ. د هند روسي اقدام اسلام آباد سخت په غوسه کړی او د هندي کشمیر له خلکو سره د خواخوږۍ په توګه د پنځشنبه ورځ د اگست 15 تور اوراز اعلان کړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټوئیټر باندې په کشمیر کې د قومي تصفیه په اړه خبرداري ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند وروستی اقدام د نړۍ امنیت ته یو ګواښ بللی. په داسې حال کې چې د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې په خرابېدو دي، د کنټرول په کرخه کې پرون نښتې وشوې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وایي هندي پوځیانو د دې لپاره چې په کشمیر کې له روان حالت څخه د نړیوالو پام وړوي د کنټرول په کرخه کې ډزو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې 3 پاکستانی او 15 هندي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د دې نښتو دقیق ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې زیات شمېر هندي پوځیان ټپیان شوي او تاسیسات یې له منځه وړل شوي دي. همداراز په پاکستانی کشمیر کې یو سیمایز چارواکی ویلی دی چې په راولکوټ ولسوالۍ کې 2 تنه ملکی وګړي په نښته کې وژل شوي او یو بل ټپي دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس له اسمت ساروان سره د ټکنالوژۍ نړۍ ته ځو او د ټکنالوژۍ د یوې کمپنۍ لخوا د نوو ځانګړتیاو سره د جوړو شوو عینکو نه ځان خبرو.
د ټکنالوژۍ د تولیداتو یوې کمپنۍ د سپیکټیکلز 3 په نوم حیرانوونکې عینکې جوړې کړې. د دې عینکو ځانګړتیا دا ده چې ویډیو او عکس ته اضافي بودونه او ژورتیا ورکوي. د راپورونو له مخې سناپ کمپنۍ د دغو لمرینو عینکو وروستی ماډل نندارې ته وړاندې کړی دی. سپیکټیکلز 3 عینکې نازکې یا ظریفې جوړې شوې او دوه ایچ ټي کمرې لري چې ویډیو او عکسونه پرې ثبت کړي. د عینکې تصویرونه او ویډیوګانې له وتلو راوتلو برخو سره ثبتوي. په بله ژبه د عینکې تصویرونه او ویډیوګانې په درې بودي بڼه ثبتوي. پر دې سربیره ورچوال افکټونه ورزیاتولی شي. د عینکو کاروونکي په لاره درې بودي فلټرونه زیاتولی، د خپلو دوستانو درې بودي عکسونه اخیستلی او ثبتولی شي. حاضر دمه په دې عینکو یوازې یوه دقیقه ویډیو ثبت کېدی شي، خو وروسته به یې میموري یا حافظه زیاته شي. اوس د دغو عینکو بیه $380 ټاکل شوي او په پام کې ده چې له راتلونکې منی څخه پیرودونکو ته وسپارل شي. په پیل کې به کم شمیر خلکو ته وړاندې شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوي. ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څیړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې ده. د رپورټونو له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې 12 ملکي وګړي وشل شوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو شک څرګند کړي. جان باست ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له هغه څرګندونو وروسته دا شک څرګند کړي چې ویلي افغان حکومت د کابل بانک پخواني مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې له زندان نه خوشې کړی دی. و د ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا رپورټونه رد کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې روان میلادي کال په تیرو اوو میاشتو کې 2,000,000 خلک په افغانستان کې د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دې غونډې غوښتنه پاکستان کړي. کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل شوی. او اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو خزینه غړو ته به دې هیواد ته د ننوتو اجازه ورنه کړي. څومغږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیو د دې ساعت دوو اونیزو پروګرامونو ته ورشو، نیمه نړۍ یو کور کلی درته وړاندې کوو. د خبرونې وروستی خبري رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې حکومت ورسره د بایومیټریک د دستګاهو د چمتو کولو ژمنه کړې وه خو عملي نه کړه. دې کمیسیون خبرداری ورکړی چې د حکومت له همکارۍ پرته په ټاکنو کې شفافیت ډډبندلی نه شي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات لري. ورپسې نیمه نړۍ او پاغې پسې کور کلی مهیروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د چمتووالي په حال کې دی، خو د ټاکنو اړوند مسایلو کې د حکومت له تدارکاتي برخې څخه سر ټکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د بایومیټریک دستګاو په برابرولو کې له کمیسیون سره لازمه همکاري نه ده کړې. دوی خبرداری ورکوي چې د حکومت له همکارۍ پرته د راتلونکي ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
کمیسیون با نظرداشت ټایملاین وخت بسیار زیک در دست خود داره. حکومت
کمیسیون ډیر کم وخت لري. بیا مو له حکومت نه وغوښتل هغه دندې چې د قانون له مخې د انتخاباتو کمیسیون له خوا دوی ته سپارل شوي په وخت سره ترسره کړي. خو د تدارکاتو او د بایومیټریک د 12,000 دستګاو په اړه چې حکومت ژمنه کړې وه راضي نه یو. د دې لپاره هغه ستونزې چې مو له تخنیکي ټکنالوژي او پرسونل له پلوه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرلي باید تکرار نه شي. سل په سره د کمیسیون لخوا د دغو ستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نشو ورکولای.
انتقالات بایومیټریک بیشتر از 7,000 ما از حکومت تعهد کی حکومت کرده بود خوش نیستیم.
د دې ترڅنګ نامنی هغه بل موضوع ده چې کمیسیون یې د ځان پر وړاندې وننګونه بولی. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي دي چې د ولسمشر انتخابات د شفافیت لپاره له اسري دستګاو نه ګټه اخلي او حکومت هم ژمنه کړې و چې دغه دستګاوي کمیسیون ته سپاري. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له 2,000 بایومیټریک دستګاو څخه استفاده شوې شوې وه. خو د څارونکو په خبره د دې لپاره چې د کمیسیون زیاتره کارکوونکي د دغه دستګاو په کارونې نه پوهېدل ترې استفاده نه ده شوې، او یا هم د ټاکنو په ورځ د تخنیکي ستونزو له امله دغه دستګاوې غیر فعاله وي. د انتخاباتو کمیسیون وایي په ولسمشریزو انتخاباتو کې د 1000 محلونو لپاره باید له 40000 دستګاو څخه ګټه واخیستل شي، خو د دغه کمیسیون په خبره حکومت تر دې مهاله 2000 دستګاوې سپارلې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د 15000 دستګاو ورکېدو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته 45 ورځې پاتې او څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید تر دې مهاله خپلو 1000 موقتي کارکوونکو ته د دغه دستګاو څخه د کار اخیستنې روزنه ورکړې وای، او دغه دستګاوې هم باید په مرکزونو کې ځای پر ځای شوي وای. خو په دې اړه د حکومت ځواب څه دی؟ د ولسمشر ویان صدیق صدیقی:
ما دلایلش نمیفهمم که چرا تا به حال قرار نگرفته.
زه په دې دلایلو نه پوهیږم چې ولې تر دې مهاله دغه اسانتیاوې د انتخاباتو کمیسیون ته نه دي برابرې شوې. ولسمشر د دغه اسانتیاوو د برابرولو دستور اړوندو بنسټونو ته ورکړی و. طبعا دغه کار باید وشي او اړوند ارګانونه باید دغه کار وکړي.
ما امیدوار هستیم که اداره مربوط مسئول این کار انجام بده.
خود انتخاباتو د برخلیک پړه د اندیښنو او د حکومت د نړیوالو همکارانو پر ناچیزو همکاریو نیوکو ترڅنګ بریتانیا د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو څخه د ملاتړ په خاطر د افغانستان له حکومت سره د 2 میلیون پاوند مرسته وکړه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ماستری
کچه میز دکړه کړی زه د افغانستان د خزینو د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
اختر د جنو مبارک شه، اختر د جنو مبارک شه، ژنی د بل وطن مرغان دی لاړ بشینه. سلامونه او د اختر مبارکۍ میومنی پادې هیله چې خوشاله شی بی ولری. نن پادې خبرونه کې د خزو په جامو او ذوق کې د بدلونونو په اړه غږیږو. نن سبا په ټوله نړۍ کې خزی د خکلو جامو او خیس په لټه کې دي. خو باورئ چې افغاني خزی څه ډول جامې خوښوي. د خزو د جامو اغوستلو په سټایل کې د پخوا پرتله څه تغییر راغلی او خزی څنګه کولای شي په لاس جوړې شوې جامې په بازار کې وپلوري؟
ساده کمیس ده او لاستونه کې چین ده، ترتر کې لیک پاولی کړ شوی.
مختلف مختلف دي لکه کتان شته، جاله شته، بيزوګا.
په یو ورځ کې 50 لاس خرڅو.
کوچانه یو کالی یو دودو دستور چا لکلو نه راوستو، خار ته راوستو. همدا خپل کلیوالو خزو.
هم دیار از مک همکاری فرشتی غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورسته برخه کې به په دې هم خبري وکړو چې افغاني کوچیني جامو څنګه سیاست ته لار پیدا کړي. اوس راپور ته غوښ شي.
نن سبا په افغانستان کې د خزو د فیشان، جامو او سټایل هغه انزور ډیر لیدل کیږي چې تر ډیره یې افغاني رنگ خپل کړی. خو یوازینی توپیر یې دا دی چې افغاني په لاس ګنډل شوي ټټرونه په نویو او خارجي ټوټو کې ټومبل کیږي. لمن یې پراخې او د ګریوان چین یې بیا تر هغه پخوانیو کمیسونو فرق کوي چې کلیوالو خزو به خوښول. کوم کار چې اوسني طرحان او د افغاني جامو تولیدونکي کوي، یوازینی ځانګړتیا یې دا ده چې پخوانی محلي خزینه جامې په نوي عصري او خارجي بڼه چمتو کوي، یعنی د غربي سټایل او موټ په پام کې نیولو سره غواړي د افغانستان له ښکلو او رنگینو ګاڼو څخه هم د دې جامو د ښکلا په زیاتوالي کې ګټه واخلي. پلوشه د پوهنتون محصله ده، خو د کمیس پاولیو یې د پوهنځي لارې لیدلې دي. تور رنګه ساده کمیس چې لستون او ټټر کې د پاولیو باران شوی دی.
ساده کمیس ده او لستون کې چین ده، ټټر کې لیک پاولی کړ شوی دی.
پلستون
کې پاولی کړ شوی دی.
اتور کمیس سره معمولا سره